دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پرا کې د سهار 15 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د مارچ 6 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په لومړی سهارنی خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعت خبرونه پیل کوو. لومړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې شوی ده، خو تر هر څه وړاندې به انیسا اجمل ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په هکله تازه خبرونه ترې واو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سر ټکی، پاکستان کې د نگران وزیر اعظم د ټاکلو لپاره بیګای یو پارلیماني کمیټه جوړه کړل شو. ملالۍ یوسفزۍ چې په سواد کې طالبانو په سر وشتې وه، د غبري درستو په لومړي ځل بیرته سکول ته لاړه. او د سعودي عرب چارواکي وایي چې 13 مشکوک جاسوسان یې نیولي دي. اوستا خبرونو تفصیل، د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ډاکټر فهمیدا مرزا لخوا د نگران وزیر اعظم د ټاکلو لپاره بیګا یو پارلیماني کمیټه جوړه کړل شو. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه د دغه کمیټه غړي به نن د پاکستان په وخت ماسپخین 2:30 بجې په پارلیمنت هاوس کې ملاقات کوي. تیر ورځ د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د نگران وزیر اعظم د ټاکلو په اړه خبرې کوم نتیجې ته ونه رسیدې، نو ځکه دا معاملہ د پارلیمان اته کسیزه کمیټه ته وړاندې کړل شو. د پاکستان د آئین تر مخه دغه پارلیماني کمیټه به په دریو ورځو کې دننه نگران وزیر اعظم ټاکي، او کچري دا پارلیماني کمیټه د نگران وزیر اعظم لپاره په یو نوم سلانه شو، نو بیا به د پاکستان الیکشن کمیشن د نگران وزیر اعظم د ټاکلو فیصله کوي. د خیبر ایجنسی په تینا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت په لوړ ډلې انصار الاسلام ترمنځ نښتی شوی. د خیبر ایجنسی یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط تیر ماښام مشال لیډیو ته ویلي دي چې د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تینا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت په لوړ ډلې انصار الاسلام ترمنځ د خونړین خطرستو تحریک طالبان پاکستان د تینا میدان زیاتره برخه په خپل ولکه کې اغستې ده، او د انصار الاسلام په مهم مرکز باغ باندې هم قبضه کړی دا. خو بیا انصار الاسلام ډله وایي چې ځینې مهم ځایونه اوس هم د دې په ولکه کې دي. په دین خطه کې د مرګ شبلې پړه لا تر دې دمه معلومات نشته. ملالۍ یوسفزۍ چې په سواد کې طالبانو په سر وشتې وه، د غبري درستو په لومړي ځل سکول ته بیرته لاړه. 45 کلنه ملالۍ یوسفزۍ پرون په برمنګم کې ایچ بسټن سکول ته ورغله. ملالۍ اوس په برتانیا کې ژوند کوي. ملالۍ په یو بیان کې ویلي، سکول ته په بیرته تلو دا د خوشحالۍ احساس کوي، او د دې او دې غوښتل چې ټولې جنکې په ګرده نړۍ کې سکولونو ته لاړ شي. په ملالۍ یوسفزۍ په سواد کې د تیر کال په اکتوبر کې طالبانو ډزې کړې وې، او بیا د درملنې لپاره برتانیا ته واستول شوه. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی بیان ویلي، په افغانستان کې د نیټو جګړه بې مقصده او بې هدفه ده. ایمل فیضی په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، د افغانستان خلک له ناټو دا پوښتنه کوي چې د ترهګرۍ پر ضد د خپلې جګړې هدف دې ښکاره کړي، او دا څرګنده دې کړي چې ولې له یوې لسیزې وروسته هم دا جګړه نه ده بریالۍ شوې، او دوی خپل ټاکلي هدفونه نه دي ترلاسه کړي. د ولسمشر کرزی مرستیالي بیان دی عادل راست. ایمل ایسی د خبرو پتاي د پرون مشال لیډیو ته ویلي چې روانه جګړه زکه به هدف ده چې د ترهګرو پټن ساينه له افغانستانه بهر دي.
د افغانستان دولت په بار بار د خبرې یادوري کړې ده چې دلته بیوزله او بې ګناه خلک په کلیو باندې کې وژل کېږي. د دې جنګ په اساس باندې د هغې چې موږ ټول پوهیږو چې د جنګ او د ترستانو اصلي ځالی او ځای په افغانستان کې نه، بلکې د افغانستان نه بهر دی.
په دې وروستیو کې ولسمشر حامد کرزی په امریکا تور لګولی و چې امریکا او طالبان په خپلو کې جوړ دي. د ولسمشر کرزی دا څرګندونې نیټو او امریکا رد کړي دي. بلخوا د ډنمارک وزیر اعظم وایي په اګست کې به له افغانستانه په خپلو 6500 پوځیانو کې د نیمو زیات پوځیان وباسي. د ډنمارک وزیر اعظم هیل تورنینګ شمید پرون اویل د غزواکونه به چې په هلمند کې دیره دي په اگست کې وزي، او له پخواني پلان سره سم به د دوی پر ځای نور سرتیری ناراضي. نوموړي زیاته کړه چې 300 پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي. په افغانستان کې له 2001 کال د اتحادي ځواکونو د پر ځای کولو راهیسې د ډنمارک 300 سرتیری وجل شوي دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د سعودي عرب چارواکي وایي چې 13 مشکوک جاسوسان یې نیولي دي. د سعودي عرب د کورنو چارو وزارت د نهې پرس وویل چې په دغو مشکوکو جاسوسانو کې یو ایرانی، یو لبنانی او 14 سعودیان دي. د کورنو چارو وزارت زیاته کړه چې دغو کسانو یو بهرني هیواد ته کار کوو، خو د هیواد نوم یې نه دی اغستی. په بیان کې ویل شوي دي چې دا کسان څلور ورځې مخکې د سعودي عرب د مرکز ریاض او مکې مکرمې په ګډون په څلورو سیمو کې د عملیاتو پر مهال اونیول شو چې په یو وخت تر سره شول. د سعودي عرب او ایران اړیکې له 2011 کال راهیسې د تاوتریخوالي ښکار دي چې د هیواد بحرین ته ځواکونه واستل چې هلته د شیعه او په مشرۍ د پاسون مخه ونیسي. د ایران د پخانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی لور فائزه هاشمی چې په د حکومت پر ضد د پروپاګاندا کولو تور و او کېد کړل شوه، شپږ میاشتې وروسته خوشي کړل شوې ده. د دې وکیل سهراب سلیمانی ویل فائزه هاشمی د تهران له اوین جیل څخه د نهې په سحر خوشي کړل شوه. فائزه هاشمی د سپتمبر په وروستیو کې نیول شوې وه او بیا د جنوري په میاشت کې هغه مهال مجرمه وګرځول شوه چې عدالت 15 کاله له سیاسي فعالیته منی کړه او قید یې کړه. فائزه هاشمی په 2009 کال کې د ولسمشر محمود احمدی نژاد له دویم ځلې انتخاباتو وروسته پر راپورته شوو احتجاجونو کې برخه اخیستې وه. د دې پلار هاشمی رفسنجانی له 1999 نه تر 1999 کلونو پورې د ایران ولسمشر پاتې شوی و. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو لومړی سهرنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښ نیولې دي. په دې خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د وزیر اعظم او اپوزیشن ترمنځ تر اختلافات وروسته د نگران وزیر اعظم د ټاکلو چاري پارلماني کمیټه ته سپارل شوې دي. دا چې نگران وزیر اعظم څه اختیارات لري د قانوني چارو یو کارپوه وایي.
نگران وزیر اعظم یا نگران حکومت باندې څه پابندی نشته. هغه هر عمر کار کولی شي چې کم یو عام وزیر اعظم کولی شي.
د افغان ولسمشر دفتر وایي د بهرنیو ځواکونو جګړه بې هدفه او بې منطقه ده. په کار ده چې دوی د تراګرو اصلي مرکزونه په نښه کړي. بلخوا په ننګرهار کې وینه ورکړي ژوند وژغوري تر شا لاندې د وینې ورکولو کمپاین پیل شوی دی.
ډېر بې وزله خلک راځي، هغوی نشي کولی خپل مریضانو ته وینه په بیا باندې واخلي. نو مونږ د دوی په خاطر راغلو چې دوی ته مونږ خپله وینه په وړیا ډول په رضاکارانه ډول ورکړو تر څو د دوی د ژوند د ژغورنې سبب وګرځي.
په روانه خبرونه کې د یو شمیر راپورونو ترڅنګ سندرې هم لرو، اورېدل یې مه هېروئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ چې خبرونه د رادیو ترڅنګ تاسو د انټرنیټ له لارې هم اورېدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د مشال رادیو په لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې له دوت سره سم په لومړی سر کې د خپلو خبريالانو پر لور زو او له دوی څخه د سیمې په اړه تازه حال راټولو. ورسته به تاسو ته راپورونه اورو او سندرې به هم درته ژغو. په لومړی سر کې زو اسلام آباد ته چیرې چې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر دا وس مر سره د ټلیفون پر لیکلي. سراج ظهیر سهار په خیر.
ډیر مننه احمد شاه.
سراج ظهیر، د پاکستان د نگران وزیر اعظم د ټاکنې لپاره د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او اپوزیشن ترمنځ خبرې اترې پرون ناوخته بې نتیجې پای ته ورسېدلې. اوس په پارلماني کمیټې د بوري وزیر اعظم ټاکنه کوي. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي چې دا خبرې اترې تر څه وخته پورې دوام درلودې او دغه پارلماني کمیټې له چا څخه جوړه ده او دوی به څه وخت د وزیر اعظم د ټاکلو پریکړه کوي.
جی احمد شاہ، څنګه چې تاسو ویلې چې وزیر اعظم او د نگران وزیر اعظم د ټاکنې لپاره چې کومه معامله را روانه وه، دا د 14 مارچ باندې چې کله قومي اسمبلی ماته شوه، له هغې وروسته چې دی د حکومت او د مخالف ډلې مسلم لیگ نون ترمنځ د نگران وزیر اعظم په ټاکنه باندې خبرې اترې روانې وي. پدې دوران باندې لومبه خو مسلم لیگ نن چې کوم دین مونږ ورکړي پاغه باندې حکومت تحفظات لرل بیا د شانتي حکومت چې کوم مونږ ورکړي پاغه باندې مسلم لیگ نن تحفظات لرل نو تر دې دما پرون چې کله د شپې د 12 بجو پورې پدغه باندې خبرې اترې د حکومت او د مخالف ډلې ترمنځ روانې وي خو پدغه باندې په د وزیر اعظم په نوم باندې ټاکنونه شولا ځکه چې د دوانو لخوا چې کوم نمونه ورکړل شوی پاغه باندې تحفظات نو لدی رسو چې دغه معاملہ په عیني تور باندې چې کوم یو قانون دته دی لپاره هغه د پارلماني کمیټې ته اوس پرلې شو دا پارلماني کمیټې چې دا د اترکنی دا پدې کې سلور غړي د حکومت لخوا دي او سلور غړي چې کوم دي هغه د مخالف ډلې لخوا دي نو د دغه مخالف دغه پارلماني کمیټې لومبه اجلاس بنن دونی می بچي په پارلیمنت هاوس کې کیږي او د وزیر اعظم د ټاکنې په معاملې باندې به غور کولای شي خو احمد شاه زته دا هم مې کچره درې ورځې د دوی عیني تور باندې د دوی سره درې ورځې وخت یې د دې کمیټې سره کدی په دې دروځو کې د وزیر اعظم ټاکنو نکړه د نگران وزیر اعظم نو بیا به دا معاملې لدی رسو الیکشن کمیشن ته زی او غیبا فائنل اخیری حتمی فیصله به وي کوي چې څوک به د دې ملک نگران وزیر اعظم وي.
ډیر مننه سراج ظهیر زمر سره د تازه معلوماتو شریکولو شو راځر ته غواړو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ شغل مشال رادیو څخوري کچیر تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور بس تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. د پاکستان د نگران وزیر اعظم د ټاکنې لپاره لکه څنګه چې مو اوریدل د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او اپوزیشن ترمنځ خبرې اترې پرون وخت به نتیجه پاتې ورسېدلې او اوس په اته کسیزه پارلماني کمیټې د بوري وزیر اعظم ټاکنه کوي. دا کمیټې د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر ډاکټر فهمید امیرزا له خوا جوړه کړل شوې ده چې د عین لمخې به په درو ورځو کې دننه د نگران وزیر اعظم ټاکنه کوي. د پاکستان د نگران یا لنډمهاله وزیر اعظم تر ټاکنې وروسته به په پاکستان کې نگران حکومت جوړ سي. دا چې د نگران حکومت کار څوي او څه اختیارات لري په دې اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر راپور جوړ کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د قومي اسمبلی لماتې دوه وروسته د نگران وزیر اعظم د ټاکنې لپاره د حکومت او مخالف ډلې پاکستان مسلم لیگ نون ترمنځ خبرې اترې روانې دي خو لا تر دې دمه په هیڅ یو تن د دوانو ګوندونو سلا نه دراغلي. د نگران وزیر اعظم او د هغه د کابینې څه کار او څه اختیارات وي کله چې د دې پوښتنې د جوابولو لپاره مشال ریډیو د قانوني چارو تجزیه کار وکیل اکبر هوتی نه وپوښتل نو هغه د نگران حکومت د عیني حیثیت په باب لا ویل.
عین خبر ادا کې د 1973 یعنی د 1973 کانسټیټیوشن کې باقاعده د دې لپاره پروویژن نه چې هر کله د یو جمهوریت حکومت خپل وخت پوره شي بیا به ود 90 ډیز یعنی په 90 ورځو کې بعد دنه انتخابات پوري شي او د روان کې نیمه ورځ لپاره به نوی حکومت جوړول شي. د دې ټول معاملاتو لپاره او بیا د دې درې میاشتې چې کوم انتظامی معاملات دي د دې لپاره عین یو ډېر ښه طریقه جوړ کړی دا چې یو نگران سټاپ برازي یعنی یو ارضی حکومت برازي. نگران مطلب یوشي ساتلو والے په پښتو کې درته وایو دغه سټاپ برازي د هغې په نگرانۍ کې به الیکشن کېږي.
دغه رنګ د نگران حکومت د اختیاراتو په لړ کې چې کله مشال ریډیو د قانوني چارو کارپوه بیرستر باچان وو پختل نو نوموړی ویل
عین کې په نگران وزیر اعظم یا نگران حکومت باندې څه پابندي نشته. هغه هر عمر کار کولی شي چې کم یو عام وزیر اعظم یې کولی شي خو اسی یو دا پابندي ځکه په باندې شته چې دا چونکی نگران دی نو د داتې کې نگران نه داسې بداخ کار کوي چې دا صرف الیکشن کې د ملک کې معاملات دي هغه چلولې شي ځکه چې ملک معاملات خو به چلیږي او د پر حکومت هم پکار دی وزیر اعظم هم پکار دی خو دا سی یو غټ کار نشي کولای چې هغه د ملک په خارجه پالیسي باندې یا اندرونی پالیسي باندې او یا چې کوم دینو په هغه باندې دا چا خبره معاشتي پالیسي باندې اثر غورځيږي.
د ذکر وړ ده چې د قومي اسمبلی وروسته د بلوچستان صوبایي اسمبلی 13 ورځې ماته شوې ده. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یولس بجې،
حجرا
په یوه نیمه بجه،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
پښتانه او نړیوال
په پوکم سلور بجې،
د کرخه په غاړه
په سلور نیمه بجې.
زمو ژغ له مشال رادیو څخوري او د مشال رادیو د نن ورځې د خبرېدونکو پروګرامونو لړلیک تاسو او اوریدي. د امریکا نیویارکر مجلې د پاکستانی لیکوال احمد رشید مقاله خپره کړې ده چې وای د پاکستان مستقبل راتلونکو انتخابات سره تړلی دي. د نوموړي په وینا باید په پاکستان کې د ټاکنو ځنډولو لپاره پلمې ونه لټول سي. د دې مقالې لنډیز به عبدالحی کاکړ څخه واورو.
په نیویارکر مجله کې د احمد رشید مقاله ته د پاکستان انتها پسند جمهوریت عنوان ورکړل شوی دی. لیکوال وایي دغه روان پسرلی به شایي په پاکستان کې د یو ګڼ ټولیزه جمهوریت لپاره یو نوی باب پرانستی. د دې په وینا د دې هیواد په تاریخ کې به په لومړي ځل یو منتخب حکومت یو بل ټاکل شوی حکومت ته واک ورسپاري. خو احمد رشید بیا د پاکستان د امنامان یو پوره تصویر ورکوي. په مقاله کې د شیګانو له وژنو واخلي بیا د کوټي هزارګانو، د کراچي د جګړو، په لاهور کې د عیسایانو د کورونو د سوځولو او د اقلیتونو پر ضد د توهین رسالت مقدمه، د بلوچستانو مزاحمت او د ورکلسو بلوچستانو ذکر شوی دی. د لیکوال په خبره د دې هر ډول تشدد او خراب امن او امان په منځ کې د پاکستان پارلمان مات کړل شو، خو لا تر اوسه د انتخاباتو لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې. او د دې په خبره دا هم ګرانه ده چې وویل سي چې په داسې حال کې چې تشدد زیات دی، نو څنګه د یو کمزوري ریاستي کنټرول په موجودګۍ کې صفا او شفافه انتخابات ترسره کېدلای سي. احمد رشید پر مخ لکې نگران حکومت چې د انتخاباتو څار به کوي تر پخواني انتظامي به کمزوري وي او د انتها پسندانو پر ضد د کاروایی کولو واک به هم نه لري. د دې په وینا ځینې خلک داسې فکر کوي چې د ټاکنو له رانږدې کېدو سره به شایي تشدد نور هم زیات شي. خو لیکوال احمد رشید زیاتوي باید د تشدد زیاتوالی د انتخاباتو د ناوخته کولو یا بیا ځنډولو پلمه ونه ګرځي. دا ځکه له طالبانو سره د جګړې سربېره هم په افغانستان کې ټاکنې ترسره شوي وي. د وړاندیز کوي باید تر انتخاباتو وړاندې فوج او حکومت د انتها پسندانو پر ضد د کاروایی په لړ کې له یو بل سره په ګډه له نږدې کار وکړي. د ده په خبره پولیس چې مورال یې وار له مخه غورځېدلی او د وسلوالو ډلو مهم هدف دی، په یوازې سر دا کار نسی کولای. لیکوال زیاتوي په اوس وخت کې یوازې د ولسمشر آصف علي زرداری واکمن پیپلز ګوند نه، بلکې د پاکستان مستقبل له خطر سره مخامخ دی. د احمد رشید په وینا د تشدد او نه زغم تر فشار لاندې تر دې لمخه چې ریاست جمهوریت پیاوړی کړي، خپل د ریاست د کنټرول بایللو خطر موجود ده.
عبدالحی کاکړ چې د امریکا په نیویارکر مجلې کې د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو د اندیشنو په اړه تاسو ته د احمد رشید د لیکل شوی مقالې مهم ټکي اورول.
مشال ریډیو تاسو د سیمې او نړۍ له حالاتو خبروي.
خود
مشال تر رانا لاندی بحث د سینی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت چکوی.
موجوده حکومت او د مشرت حکومت کې ډیر فرق دا اولنی زندګی په پاکستان کې واحدی کې دي، تړونه کې دي، نو هغه په تقریبا شکل کې دي.
عرب کې څه چې عبای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه پر ورځ د ماسپښین په دونی مې بجې اوریدلای شي.
زموږ غږ له مشال رادیو خبري. د بخښنې نړیوالې ادارې امنستری انټرنیشنل د پاکستان پر حکومت ژغ کړی چې په هیواد کې د بشري حقونو لا خرابېدونکو حالاتو ته په کتو سره کوټلي ګامونه پورته کړي. یاد ادارې په پاکستان کې د انساني حقونو په لړ کې یو لړ ستونزې په ګوته کړې دي. د دې راپور تفصیل به له ملیحه امیرزاده څخه واورو.
د ملګرو ملتونو لخوا په پاکستان کې د بشري حقوقو د حالت په اړه تر بیا کتنې وروسته د بشري حقوقو نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان حکومت ته درخواست کړې چې هغه ماحول ختم کړي چې له مخې یې د انساني حقوقو سرغړوونکي ریاستي او غیر ریاستي مجرمان د سزا نه بچ پاتې کیږي. د امنیسټي انټرنیشنل رپورټ وایي چې پاکستان د ملګرو ملتونو د سوري لاندې د دویم عالمي بیا کتنې په ترڅ کې د نورو ریاستونو لخوا په 168 سفارشاتو کې د 168 توثیق کړی دی. دغه بیا کتنه د تیرو 3.5 کالو په حق لده. امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان په حکومت غږ کړی چې مدني ټولنې ته د منل شوو سفارشاتو په هکله باقاعدګۍ سره نوي معلومات ورکړي او د پاتې شوو سفارشاتو په اړه دې بیا غور وکړي. د ادارې په خبره په 2008 کې په دا ډول اړومبی ریویو کې د پاکستان لخوا د شوو وعدو باوجود د بېدرکه کسانو په لړ کې دغه هیواد ډېر کم پرمختګ کړی دی. اداره په پاکستان غږ کوي چې په زبردستۍ د کسانو تښتول دی په قانوني ډول یو جرم ګرځوي او په کې د ککړو کسانو خلاف تحقیق او عدالتي کاروایي وکړي او د لادرکه کېدلو پر ضد د کسانو د ساتنې په ترڅ کې د وړاندیز توثیق وکړي. امنیسټي انټرنیشنل د مذهبي اقلیتونو په وړاندې بریدونه هم په ګوته کړي دي او زیاتوي چې اداره په پاکستان غږ کوي چې د اقلیتونو د ژوند د حفاظت لپاره په وړاندیزونو عمل وکړي، د مذهب په نوم د دوی خلاف تشدد کوونکو ته سزا ورکړي او د اسلام د سپکاوي خلاف په قانون کې اصلاحات وکړي. اداره تیر کال په ملالې یوسفزئی باندې د وسلوالو طالبانو د برید په حواله لیکي چې په هیواد کې د بشري حقوقو په وړاندې ګواښ په ګوته کوي او وړاندیز ورکوي چې په پاکستان کې د انساني حقوقو د مبارزو د حفاظت لپاره یو قومي پالیسي جوړ کړي او مجرمانو ته سزا ورکړي. اداره وایي په پاکستان کې د بشري حقوقو لا خرابېدونکي حالت ته په کتلو سره دې ته ضرورت دی چې د حکومت د مسلسل ناکامیو په لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
ملیحه میرزاده و چې د بخښنې د نړیوالې ادارې د هغه راپور په اړه تاسو ته معلومات ورکول چې په کې لیکل شوي وه چې پاکستان دی د بشري حقونو د خرابېدونکو حالات په کتو سره د دې د سمول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. اوس د افغانستان پر لور، افغان حکومت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر جګړې نیوکه کړې ده. د ولسمشر حامد کرزي ویاند وایي چې دغه جګړه بې هدفه او بې منطقه ده او په سمه توګه پر مخ نه وړل کیږي. نوموړي ویلي چې په کار ده د ترهګرو اصلي مرکزونه په نشه سینه چې د افغانانو کورنه د ایمل فیضی در سرګدونو نور جزئیات په احمد شي برس خواورو.
د ولسمشر حامد کرزي ویان په افغانستان کې د ناتو جګړه بې هدفه وګڼله او څرګنده یې کړه چې دا جګړه عاقلانه نه ده. ایمل فیضی د ناتو د عمومي منشان رسفوګ راسموسن روسي څرګندونې د جمهور رئیس حامد کرزي د خبرو په ارتباط رد کړې او باختر اژانسته وویل چې له ناتو څخه د افغانستان خلک دا پوښتنه کوي چې د تروریزم ضد جګړې هدف واضح کړي او د افغانانو دې پوښتنې ته دې ځواب ورکړي چې وروسته تر ویلې سیسي لا هم د ناتو جګړه خپل هدف ته نه رسیدلې. د ناتو سرمنشیان رسفوګ راسموسن د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې ناتو په بشپړه توګه د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لري، خو له افغان لوري هم دا تمه لري چې دا حقیقت ومني چې ناتو د افغانستان د پرمختګ لپاره هلته وینې توی کړي دي او پیسې لګولې دي. اندرس فوګ راسموسن د افغان ولسمشر د دې خبرې په اړه چې بهرنیان له طالبانو سره پټي اړیکې لري وویل:
زه هغه فکر ردوم چې افغان ولسمشر حمید کرزي ویلي چې ناتو، امریکا او ایساف د طالبانو سره د وی یا بلې لارې کوم جوړ جاړی لري، دا فکر د خندا وړ دی. ما دا هم یاداش کړی چې ولسمشر کرزي وروسته خپلې خبرې واضح کړې او ټینګار یې وکړ چې کړې تبصره یې د اړیکو د خرابولو لپاره نه بلکې د اصلاح لپاره وه.
د ناتو سرمنشي څه باندې دوی اونۍ مخکې کابل ته ولاړ او له جمهور رئیس کرزي سره یې وکتل، خو د ولسمشر کرزي مرستیال ویان فائق وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې هغه وخت هم حامد کرزي له اندرس فوګ راسموسن سره خپلې اندېښنې شریکې کړې وې. د ناتو سرمنشي چې په وروستیو کې کابل ته سفر وکړ د افغانستان ولسمشر په ډیر صراحت ورته وویل چې دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې پوه شي چې له تروریزم سره د مبارزې هدف څه دی او دا باید ورته واضح شي چې وروسته له یوې لسیزې جګړې ولې لا هم دغه مبارزه خپل هدف ته نه ده رسېدلې او برعکس د بې ګناه خلکو د وژنې او د خلکو د کورونو د ورانېدو سبب شوې ده. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د ترستانو ځالې باید تخریب شي او هغه له افغانستانه بهر دي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري وینه ورکړي ژوند وژغوري. تر شار لاندې د وینې ورکولو کمپاین په ننګرهار کې پیل شوی چې درې ورځې به دوام وکړي. په دې اړه نور حال جلال آباد څخه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په خپل دغه راپور کې راکوي.
د وینې د ورکړې دغه کمپاین چې د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت لخوا د مارچ په 19مه نیټه پیل شو تر 20مې نیټې پورې به دوام وکړي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی الله احمدزی په ځوانانو غږ وکړ چې د وینې د ورکولو په دغه کمپاین کې دی ورسره ملي شي.
مجموعي نوی تن ځوانان موږ ته آمده کړي چې د ننګرهار د عامه روغتیا روغتون او ځینو روغتونونو ته مو وینې ورکړو. له دوی وروسته په پلان کې لرو چې په هرو دریو میاشتو کې موږ د وینې د ورکړې کمپاین ترسره کړو. همداراز ټولو روغتونونو ته موږ ډاډ ورکړو چې د ځوانانو چارو امیریت په ځینو اضطراري پیښو کې که د بم چاودنه کېږي دوی وینې ته ضرورت لري.
د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر باز محمد شیرزاد د ځوانانو چارو امیریت څخه د دغه با ارزښته ګام د اوجتولو له امله مننه وکړه. نوموړي وویل چې هر ورځ د تلیسیمیا ناروغانو او په بیلابیلو پیښو کې د ټپي شوو وګړو لپاره لسګونه لیټر وینې ته اړتیا لري.
زموږ سره د 400 شلو ناروغانو په اندازه راجستر دي چې هغه تلیسیمیا لري. په دې 400 شلو کې 50 داسې ماشومان دي او په میاشت کې دوه ځلې د وینې تبدیلېدو ته ضرورت لري او متبقي نورې په میاشت کې یو ځل وینې اخیستو ته ضرورت لري. یعنی په غیر د دې نه که موږ په شفخانه کې مجروحین هم ونه لرو په میاشت کې تقریبا تر 4500 پاکټ وینې پورې یو عادي ضرورت دی زموږ د هیوادوالو هغه چې د ماشومان تلسیمیا لري.
د پچیرګام ولسوالۍ استوګن انجینر صبغت الله چې د وینې ورکولو په خاطر په کټ غزیدلی و مشال راډیو ته وویل ځکه وینه ورکوي چې د یو بل انسان ژوند وژغوري.
په دې سیدامې روغتون کې داسې خلک شته دی چې ډېر بې وزله خلک راځي، هغوی نشي کولی خپل مریضانو ته وینه په بیا باندې واخلي. نو مونږ د دوی په خاطر راغلو چې دوی ته مونږ خپله وینه په وړیا ډول په رضاکارانه ډول ورکړو تر څو د دوی د ژوند د ژغورنې سبب وګرځيږي.
د عبدل صبور په نوم یو تن چې د تلیسیمیا دوه تنه ناروغانی روغتون ته راوستي وو له ځوانانو څخه مننه وکړه چې د تلیسیمیا ناروغانو ته په اخلاص وینه ورکوي.
زما درې زامن دي چې یو لحاظ مې د یو سیار یو وقار لحاظ په حق رسېدلی دی، همدغې تکلیف په وجه باندې او لس کاله کېږي چې سیار ته په 15 ورځو کې یو ځل وینه ورکوم. موږ په ساعتونو ساعتونو باندې انتظار کوو. داسې نه دی چې بانګې خون ملامته دی، نه، هغه هم بې وسه دي، په سلهاوو مریضان شوي دي. موږ ډېر تشکر کوو د ځوانانو نه چې دلته راغلل او دلته یې وینه ورکړله.
د ډاکترانو په وینا وینه ورکول د تاوان فرزه ګټه لري. هر هغه سالم انسان چې ویروسي ناروغي ونه لري کولای شي چې په دریو میاشتو کې یو ځل تر 1500 سیسي پورې وینه ورکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوس هم د زیک افریدی په غږ کې د رحمان بابا د کلام واوري.
किसीमा दे गुलजार शी कर द गुलो का किसीमा दे गुलजार शी अजगिमा करा पखो के बदखार शी अजगिमा करा पखो के बदखार शी अजगिमा करा पखो के बदखार शी
د زیک افریدی په ژغ کې مو د رحمان بابا کلام اوریدې. زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري. وخت د سهار 9:30 بجې سوې. انیسا جمال به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ډاکټر فهمیده مرزا لخوا د نگران وزیر اعظم د ټاکلو لپاره بیګه یو پارلماني کمیټي جوړ کړل شو. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه دغه کمیټي غړي به نن د پاکستان په وخت ماسپخین 2:30 بجې په پارلیمنت هاوس کې ملاقات کوي. د خیبر ایجنسی یو چرواکي د نوم نه څرګندولو په شرط تیر ماښام مشال ریډیو ته ویلي د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام ترمنځ د نښتو وروسته تحریک طالبان پاکستان د تیرا میدان زیاتره برخه په خپل ولکه کې اغستی ده. ملالا یوسفزی چې په سواد کې طالبانو په سر وشتي وه د دغبری درستو په لومړي ځل سکول ته لاړه. پنځلس کلنه ملالا یوسفزی پرون په برمنګم کې ایچ بسټن سکول ته ورغله. ملالا اوس په برتانیا کې ژوند کوي. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی بیان ویلي په افغانستان کې د نیټو جګړه بې مقصده او بې دلیله ده. ایمل فیضی په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویل د افغانستان خلک له ناټو دا پوښتنه کوي چې ترهګرۍ پر ضد د خپلې جګړې هدف د ښکاره کړي. د ډنمارک وزیر اعظم وایي په اګست کې به له افغانستانه په خپلو 650 پوځیانو کې د نیمو زیات پوځیانو باسي. نوموړي پرون وویل دغه ځواکونه به چې په هلمند کې دي په اګست کې اوسي. د سعودي عرب چارواکي وایي چې 13 مشکوک جاسوسان یې نیولي دي. د سعودي عرب د کورنو چارو وزارت د نهې پروس وویل چې په دغو مشکوکو جاسوسانو کې یو ایرانی، یو لبنانی او 14 سعودیان دي. او د ایران د پخانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی لور فائزه هاشمی چې په د حکومت پر ضد د پروپاګاندا کول تور او کېد کړل شوی و شپږ میاشتې وروسته خوشی کړل شو.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې انیسا اجمل وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالي رابعه اکرم خان د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې لوسی. دا چې دغه ورځپاڼو په خپلو اداریو کې پر کومو مهمو موضوعاتو بحث کړی دی راځي چې ورته غوږ شو.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په خبر کچرو کې ځان وژونکي برید کې 5 کسان مړه او دیش پوری جوبل شوي وو. او د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار دا برید الیکشن زنډولو سازش وګرځول او ویل چې موږ د اطلاع راکړې شوې ده چې ځینې قوتونه الیکشن زنډولو لپاره ناخوشګواره ماحول جوړول غواړي. ادارې لیکي چې ټول ټاکنې رانیسي دي او په داسې وختونو کې دا قسمه پیښې انتخابي عمل متاثره کولی شي. نو حکومت له پکار ده چې کوټله ګامونه دي په دې حق له پورته کړي چې ټول ټاکنې په ښه شان ترسره شي. لیکي چې دا وخت ضرورت د دې خبرې دی چې ټول سیاسي ګوندونه او ولس ملک د امن او سلامتۍ فضا پیدا کړي او الیکشن د زنډولو هر قسمه سازشونه دي ناکام کړي. او د ملک د سکیورټي ادارو له هم پکار ده چې خپل سکیورټي دي سخت کړي او هر قسمه بدو پیښو مخنیوي دي وکړي. وادت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د نشئی توکو انسداد په اړه د ملګرو ملتونو ادارې د نشئی توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره د پاکستان، افغانستان او ایران حساسیتایل دي. ادارې مخکې لیکي چې د ادارې ایگزیکټیو ډایریکټر ویلي دي چې د پاکستان، افغانستان او ایران د درې واړو هیوادونو لخوا په دې اړه هڅې د کامیابۍ په پلو روانې دي او شریک پلانینګ سیل د 19 عملیاتو د لارې 8 ټنه نشئی توکي نیولې دي. ادارې مخکې لیکي چې د نشو د مخنیوي لپاره پاکستان او په خاصه توګه د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې پولیس تانې، پولیس فورس او سماجی تنظیمونه هم یو فعال کردار ترسره کوي. خو دروسه دا هر څه د نشو د پوره مخنیوي د پاره ناکافي ښکاري، ځکه نو داسې حالاتو کې په خاص ډول د ظلمي کول د هر یو تنظیم واري جوړیږي چې د نشئی توکو او نشو په خاتمه کې خپل برخه کار ترسره کړي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د تیر وخت په پرتله په کراچۍ کې دا وخت تر حد زیاده ترهګري او لاقانونیت مخې ته راغلی دی. ادارې مخکې لیکي چې دا کم قسمه معاشره ده چې پکې د ککړ خلکو خلاف داسې څوک نشته چې کاروایی وکړي. د ادارې په وینا چې سیاسي وګړو، سماجي مشرانو، علما کرام، ډاکټران او د استادانو وینه تویول سلسله دې بند کړی شي. خلک ذهني او نفسیاتي مریضان جوړ شوي دي. ادارې زیاتوي چې ترهګرۍ ملکی معیشت لپاره هم په خطر کې اضافه کړې ده. کراچۍ نه تاجران په کډو کولو مجبور شوي دي. ادارې اخیره کې لیکي چې تیر ورځو کې د یو بدنام ګروپ مرکزی منظم ارشد پپو او داغه د نورو مرګرو څنګه وجنه وشوه، نو چاته هم د اختیار نشته چې هغه د قانون په خپل لاس کې واخلي. تاڼې او عدالتونه د څه لپاره دي؟ هر مجرم ته د سزا عدالت ورکړي، ونه دا بدبنی به موږ ډوب کړي. نو په دې سلسله کې د پولیس او رینجرز په دغه پیښو کې ککړ خلک ونیسي او د هدفي وژونکو خلاف دې کوټلي ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼه په پاکستان کې د تعلیمي ستونزو په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي دي چې پر ملال یوسفزی برید نه یوازې په نړیواله توګه د نجونو د تعلیم په اړه ژغ راپورته کړ، بلکې د دې دوو نجونو ژوند یې هم بدل کړي. بل پلو انډیپینډنټ ورځپاڼې په مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان لرغونی اساسې له خطر سره مخامخ دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټ ټیک تاسو ته وړاندې کوي.
کریسچن ساينس مونیټر د مقالې په پایل کې لیکي، تیر میاشت د هند په نیو ډیلی کې د سکول نجونو د ملال یوسفزی چهرې پر مخونو لګولې وې. د هند د ماشومانو لپاره د تعلیم او سیاحت په برخه کې د زیات بجټ غوښتنه کوله. ورځپاڼه لیکي چې کله وسلوالو طالبانو د تیر کال په اکتوبر کې د نجونو د تعلیم غوښتونکې ملال یوسفزی باندې مرګونه برید وکړ، نو هغه نه یوازې په پاکستان او نړۍ کې یو چیغه راپورته کړه، بلکې د هغو دوو نجونو ژوند هم بدل کړ چې له ملال یوسفزی سره د طالبانو په برید کې ټپي شوي وې. کریسچن ساينس مونیټر زیاتوي، له ملال یوسفزی سره تر ټپي کېدو یو کال وروسته هم دا نجونه د ملال د ملګرو په توګه د شهرت له امله له ستونزو سره مخامخ دي. ورځپاڼه لیکي 14 کلنه کائنات په شل لاس کې او 14 کلنه شازیه رمضان بیا په کیڼ لاس او اوږه کې لګېدلې وه. د ورځپاڼې په لیکنه په پاکستان کې 12 میلیونه داسې ماشومان دي چې سکولونو ته نه ځي، او د دې په درو کې دوه برخې نجونه دي. ډیر خلک داسې فکر کوي چې په پاکستان کې د تعلیمي ستونزو سرچینه په کلتور کې د نجونو له تعلیم سره موجوده دښمنی ده. په تیرو 30 کلونو کې په دې ملک کې شخصي یا پرایویټ سکولونه ډیر زیات شوي دي. د تعلیم لپاره د کارکونکو مشرف زیدی په وینا، په 1990 کې په پاکستان کې یوازې 1% سکولونه شخصي وو، او اوس 3% ماشومان په شخصي سکولونو کې سبق وایي. بل پلو انډیپینډنټ ورځپاڼې د افغانستان د لرغونو آثارو په اړه په خبره کړې مقاله کې لیکلي دي چې د کابل په جنوب ختیځ کې د پراته ولایت لوګر د مس عینک په نامه د مسو داسې زیرمه ده چې په نړۍ کې دویمه ګڼل کېږي. دا د افغان حکومت او چین لپاره د مسو داسې زیرمه ده چې د اټکل له مخې د 100 ارب ډالرو ارزښت لري، او د نورو لپاره دا د یو ډیر تاریخي ارزښت وړ داسې سیمه ده چې د ژیړو د استعمال په لرغونې دوره پورې اړه لري. په دې کې پرسلې کړه او جوړه د عیسایانو لرغونې روحاني ماڼۍ هم شامل ده، د کومې چې اله 10% برخه بیرته رغول شوې ده. ورځپاڼه لیکي کچیر دا وران کړسو، نو معنا به دا وي چې ګواکې افغانان به له یوې ډېرې تاریخي ورسې بې برخې کړل سي. د ورځپاڼې په لیکنه د لسیزو د جګړو معنا دا ده چې افغانستان د لرغونو آثارو او میوزیمونو په شکل کې ډېر څه له لاسه ورکړي دي. په 2012 کال کې په لومړي ځل برتانیا د افغانستان ملي میوزیم ته 800 داسې لرغوني توکي وسپارل چې په ناقانونه توګه برتانیا ته وړل شوي وو.
بوریوال کاکړو چې د سیمې او نړۍ په هکله په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو سو مقالو حال درکاوي. امریکا او ملګری ملتونو له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو لپاره د دغه هیواد د ولسمشری د انتخاباتو سم ترسره کېدل مهم بللی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن اعلان کړی دی چې د 2014 کال په اپریل کې به د ولسمشری انتخابات وسي، خو دغه کمیشن روانه اونۍ له ولسي جرګې وغوښتل چې ژر تر ژره د انتخاباتو د قانون طرحه منظوره کړي. دغه انتخابات د نړیوالو د اندېښنې په باب د فرانس پریس خبري اژانس پر مټ احمد شیبر راپور تیار کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
ملګرو ملتو او امریکا د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې په داسې وخت کې خبرداری ورکړی چې د ولسمشر کرزی او امریکا ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت خړ پړ ښکاري، او ناټو ځواکونه د افغانستانه د وتلو په حال کې دي. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر سوزان رایس د سیشن بی په ورځ وویل په 2014 کال کې د اطمینان وړ او پراخ انتخابات له افغانستان سره د نړیوالې مرستې د دوام او امنیت لپاره مهم دي. میرمن رئیس د افغانستان د روانو امنیتی هڅو په اړه وویل،
سکیورټی ریمینز کی، د افغان نېشنل سکیورټی فورسز
امنیت لا هم اصلي مسأله ده. د افغانستان ملي ځواکونه اوس د افغانستان د 90% خلکو د امنیت مسؤلیت لري. د امنیتي مسؤلیت د څلورمې مرحلې له اعلان سره به د افغانستان په شمال او مرکز کې ډېر ژر د 250 ولسوالیو امنیتي چارې افغانانو ته وسپارل سي. لکه څرنګه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما 13 میاشت اعلان وکړ، تر راتلونکي فبروري میاشت پورې به تر 40,000 ډېر امریکایي پوځیان بیرته له افغانستانه امریکا ته ستانه سي. مشکله لرو چې د انتقال 5مه او وروستۍ مرحله په پسرلي کې اعلان سي، چې د هغې لمخه د ټول افغانستان امنیتی چارې افغان ځواکونه په غاړه واخلي.
سوزان رایس د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په خپلو خبرو کې د افغانستان پر انتخاباتو ډیر ټینګار وکړ. دی وویل چې د دې انتخاباتو نتیجې به هغه وخت منلو وي چې د افغانستان خلک هغه ومني. د میرمن رایس په باور دا مهمه ده چې مسلکي او تجربه کار خلک د افغانستان په انتخاباتي مؤسسو کې وټاکل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوم لیکنه د وژې په 15مه پیل شي او د تلې تر 14مه پورې به دوام وکړي. ولسمشر کرزی بیا بیا ویلي دي چې ځان به بیا نه کاندیدوي، خو له دې سره سره لویدیز ډیپلوماتان په دې انتخاباتو کې درغلیو ته اندېښنه لري. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون هم وویل چې د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو پراخه ونډه او اعتماد د دغه هیواد د راتلونکو مشي د منلو لپاره مهم دي. استرالیا چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا او افغانستان ترمنځ اړیکې هم شخه کوي او په افغانستان کې پوځیان لري، د بهرنیو چارو وزیر باب کر وویل افغانستان ته باید ښکاره پیغام ورکړل شي چې پر راتلونکو کې به یوازې څوک پرې نشتی، خو د همدې لپاره د افغانستان د انتخاباتو سم تر سره کېدل خورا مهم دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس هم د فضل اکبر راهي په غږ کې دغه سندره واوري.
چې سمیٹو پکو تور دوانا پکلم بدل کری چنو لچنگ مزڑ تور کری داس سو واڑو مو چنو زخم نالک تکور کری داس سو واڑو مو چمرا ٹول پیو کور کری داس سو واڑو مو چمو زخم نالک تکور کری داس سو واڑو مو
د فضل اکبر راهی په ژغ کې مو سندر اوریده از مو ژغ له مشال رادیو خوري او د مشال رادیو لمړي سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو اوغواژ نیولې دي او اوس همزو د شام یا سوریه پر لور د جرمني خبري اژانس ډي پي په خپل ریپورت کې لیکي د شام د اپوزيشن ډلې د نهي پورز د موقت وزیر اعظم لپاره غاسان هیتون مولې دي د شام د حکومت مخالفین وای چې وبوري وزیر اعظم به د هوسی مچاري سمبالوي چې دولسمشر بشار الاسد له ولکې څخه ایستل سوی دي هیتو په 1980 کال کې له شام څخه امریکا ته للی او د شام او امریکا غبرګ شهریت لري د دې راپور نور تفصیل به انیس اجمل وړاندې کړي
د جرمنی خبری اجانس ڈی پی اے ای پخپل یو ریپورت کې لیکي د شام د حکومت مخالفینو د نهي پروس غاسان هیتو د اوبوري وزیر اعظم په توګه نومول دي غاسان هیتو د شام یو تاجر دی چې په امریکا کې زده کړې کړې دي اجانس لیکي د ترکی په استنبول کې په یو غونډه کې هیتو غاسان په 30 ټوټونو کې 15 ټوټونه ترلاسه کړې دي هیتو په 1980 کال کې شام پر خودي وو او د غیر وروسته یې په امریکا کې ژوند کول پیل کړل هیتو د شام او امریکا غبرګ شهریت لري خو هغه اوس د ټکساس اسنا ترکی تتللې دي چې د شام د کډوالو مرستي وکړي اجانس لیکي د شام د حکومت اپوزيشن ډلې د وزیر اعظم د سوکې لپاره د نوو کسانو نمونه په فهرست کې شامل کړي وو چې پکې د شام د زراعت او پخانی وزیر اسد مصطفی او امریکا میشته د شام د سیاست او ستراتیژیک ادارې مشر اسامه کدی هم شامل وو اجانس لیکي د عرب لیگ سیکرټري جنرال نبیل العربي د نړیوال امن استازي لغدر ابراهيمي سره د ملاقات وروسته ویلي وو چې دوی د اپریل د میاشتې راهیسې د امنیتي شورانه د شام د اوربند پاړه د قرارداد وړاندې کولو غوښتنه کوي اجانس لیکي په شام کې د 2011 کال د تاوتریخوالي د راپورته کې دروستو د صدر بشار الاسد اتحادیانو روس او چین د دمشق د رژیم پر ضد د ملګرو ملتونو د دریو قراردادونو لپاره وټونه ورکړي دي اجانس لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام د کډوالو پاړه چې اردن لبنان او ترکی ته تللی اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د دې نه یو نړیواله تباهي هم جوړېدای شي د شام فعالان وایي چې په شام کې امنیتي ځواکونو د دمشق د یوې یونیورسټي ګڼ شمېر زده کوونکي نیولې دي اجانس لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د مصر ولسمشر محمد مرسي په شام کې د تاوتریخوالي د ختمولو غوښتنه کړې ده او ولسمشر زرداری ویلي په شام کې د امن د مهم مشري د شام خلکو لپاره خپل قبل پکار ده
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د شام حکومت او یاغانو پریوبل تور پوری کړی چې د هیواد په شمال کې د حلب شهر ته نږدې لکیمیاوي وسلې کار اخیستې دي واشنگتن د شام رژیم ته خبرداري ورکړي او ماسکو بیا پیښه خورا جدي ګڼلې ده د موضوع تفصیل له احمد شیبر څخه اورو
د سوریه دولتي اژانس سانا خبر ورکړ چې د سیشن بي دورځي په بریټ کې 25 تنه ووژل شول او پلسکونو نور ټپيان شول د سوریه د اطلاعات وزیر عمران الزعبي وویل یا غیانو حلب ته نشته د خان العسل په سیمه کې د داسې توغندې بریټ وکړ چې سهار جن غازې درلود
نحنو نعتبر ان ما حدث تحول خطير يفتح الباب
ست شي ودي مش داسې فکر کو چې یو خطرناک بدلون راغلی داسې چې لدې سره د ټولو احتمالاتو پر مخ ور پرانستل شوی دا اقدام د سوریه عربي جمهوریت ته د حق ورکوي چې نړیوال قانون سره سم ګام واخلي او نړیوال او سیمه ییزو سازمانونو ته د دې بریټ شکایت وکړي چنصره جبهه ته داسې وسلې چاسپارلې
جبهه النصره بهكذا سلاح
د نصره جبهه د سوریه د آزاد پوز برخه نه ده او یو اسلامي افراطي ډله ده د سوریه دولتي تلویزیون یو شمېر کسان ښکاره کړل او راپورټ یې ورکړ چې دا کسان دی بریټ ټپيان کړی دي چې روختون تاسوول کې شي په حلب کې د یغیانو د علي پوزي شورا ویان قاسم سعد الدین دا تور رد کړ او حکومت یې ملامت کړ چې پسکړې د کیمیاوي موادو فایر کړی دی د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان نړیوال روغتیایي سازمان او د سر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي چې دوی ته کوم خپلواک سرچینې د کیمیاوي وسلو د بریټ تایید نه دی کړی په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی وویل متحد ایالاتونه داسې شواهد نه لري چې د سوریې د حکومت د ادعا تایید وکړي جی کارنی زیاته کړه چې امریکا دې ته اندېښنه لري چې د اسد رژیم له دا ډول وسلو کار وانخلي
with regards to today's reports
دا ډیره جدي مسله ده او د نن ورځې د رپورټونو لمخې زغواړم چې پر دې ټینګار وکړم چې موږ به په دې اړه خپل ملاتړیو سره سلا مشوره وکړو خو له عمومي اصول سره سم ولسمشر بارک اوباما ښکاره ویلی دي چې لکیمیاوي وسلو کار اخیستل یو مخ د منلو نه دي ولسمشر د سوریې رژیم ته خبرداري هم ورکړه چې دا کار عواقب لري او حساب به ورسره وشي روسیې بیا د سوریې د رژیم د اعدام ملاتړ وکړ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل له دمشق څخه د کیمیاوي وسلې د استعمال خبرونه را رسیدلې دي چې یاخیانو استعمال کړي ده او دا ډیر خطرناک کار دی
تاسو ستونزې
ورته کارجون یو څوک داخلي وکړه
خلک چې بیا به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وځي
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پني غزواب غواړو ستوندي او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
زمو ژغله مشال رادیو خبري د خوست ولایت ځای چارواکي وایي چې د مالیه وزارت لخوا د خوست په مستوفیت او ګمرکی یو دیرشتانه مامورین پرته لدی چې د ماموریت هغه قانوني مراحل بشپړ کړي په خپل سری توګه په دندو ګمارل شوی دي د دوی په وینا د مالیه وزارت په دې ډول کارونو سره د مامورینو د استخدام په برخه کې د ولسمشر له حکم او نورو مقررات څخه سرغړونه کوي خو د مالیه وزارت چارواکي وایي دا ډول اداوي ناسمي بو په دې اړه نور حال د نجیب الله الخیل پر راپور کې واوري
د خوست د ولایتي ادارې مسؤلین وایي چې د افغانستان د مالی وزارت لخوا د خوست په یو شمېر هغو ادارو کې چې پراخه مالي سرچینې لري یو شمېر مامورین پرته لدې چې د دوی د استخدام قانوني پروسی جربش پر شي او یا د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د ادارې لخوا د آزاد سیالۍ له لارې وګمارل شي په خپل سر استخدامیږي او دندې اجرا کوي د خوست د ولایت مقام د ویان په وینا د مالی وزارت لخوا یو دشتنه مامورین چې وطن په مصروفیت او څلور ویشتنه په ګمرک کې پر مهمو نو باندې د قانوني پروسیجر له بشپړولو پرته ګمارل شوې دي
د افغانستان د مالیه محترم وزارت لوري په خوښ کې د اړوند ادارو کې لکه مستوفیات او ګمرک دوی یو دیرش مامورین په دندو باندې ګمارل دي البته د مامورینو د ګمارنې په برخه کې د رئیس جمهور د 901 غړا حکم او په دې ورسته کې د 53 غړا فرمان خلاف دغه مقرره شوې دي او په دې کې واضح دغه حکم شوی دی چې هیڅ یو مامور نه په مرکز او نه په ولایاتو کې بغیر د آزاد رقابت پر سټی خان نشي مقرره دلای ول د مالیه وزارت لوري او دغه ډول مقرره متاسفانه شوې دي چې د دې دری جلسې د لارې په لوی اکثریت سره رد شوی چې او بیرته باید دغه کسان مسترد شي
مبارز محمد زدران ویل چې ځایي ادارې هڅه کړي تر څو د دې خپل سره مخه ونیسي خو ګمارل شوی کسان د مالیه وزارت له چارواکو سره اړیکې لري او دوی په مخنیوي کې پاتې راغلي دي بلوری ته د مالی وزارت چارواکي دانمنی چې ګواکې د ټاکنې په بهیر کې دي خپل سری موجوده وي دوی وایي چې ټول مامورین د ګمارنې د شفاف یاورنې پروسې لپاره استخداميږي د مالی وزارت وین خاغلی توحیدی وویل چې اړوند مامورین د اداري اصلاحاتو د پروسې لپاره په یوزل نشي استخدام دي
تران چې کوم څه کسان مقرر شوی دي چې دا مکمل په شفافه توګه په خپل مالی وزارت کې د دې سټیفیکټونو لیدل کیږي دا وایي امتحان څنګه لازم تر کیږي او دا چې غیر مسلکي کسان ته څه دي نو دا خبره کومه نه راته ومه د ډیر کسان د مالی وزارت تیار شوی دي چې د آزاد رقابت تر کې خواندو څخه پروسه روانه ده دا امکان لري چې په وزارت کې وزره کسان یو د وزره کسان دی یو ځل هغه تیار شي
په خوښ کې اوشمیر کسان وایي چې په ډیره یو ایداتی ادارو کې په اکثر لویو او وړو پوستونو کې د اړوندو وزارتونو چارواکي خپل ارتباطي کسان په دندو ګماري او په یادو ادارو کې اهلیت او شایستګۍ ته چندان پام نه کیږي
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوریاوس هم د زانو یا مرغانو په اړه د راپور په لور ساز پام را ګرځوم زانې هغه مرغان دي چې ژمی په تاوده وطن او دوبی په سړه وطن کې تیروي دا مرغان دوبی په سایبیریا او ژمی په دامن کې تیروي خو له دواړو خواو دا زانې په ژوب سیمه باندې ځی راځي د همدې شهر لوی اوسیدونکو یوسف تنها سره چې دا زانې په هر وار له نږدې ویني زموږ له خبريال خدای نور ناصر سره خبرې کړي چې د زانو په غږ پیلېږي
زموږ کلی چې کوم دی کلی ابزی ورته وایي ژوب کې کوم چې دا دریا ژوبانې مشهور دی موږ په راده ورته وایو دا ځانې چې کومې دی راځي د راده خواته په دراده کې اوبه باژي د اوبو ته دوی راځي په دا اوبو باندې کښته کاږي او د راده ته چې کوم دی پخوا به راتلو اوس یې دا درې څلور کاله جنګلات والا هم بند کړي دي او زموږ کلیوالو هم بند کړي دي
کوم موسمونه دي چې په هغه کې دغه ځانې له یوې خوا راځي بلې خوا ته ځي په ژوب کې څومره شپې د دې ځانو وخت څومره وي دلته چې دلته لوی شپې کوي او تیریږي په ژوب باندې
په ژوب کې خو شپې نه وي دا ټیم سي راځي دا ټیم سي کوم دی موسم دی د امر سپرلی ورته وایو دا د سپرلی په ټیم باندې دوی د دامان له خوا څخه رواني وي او د کوم سي موږ منه ورته وایو او د خیبر پښتونخوا خلک بدر ورته وایي ها بیا د سابیریا له خوا څخه راځي
ټول یو هفته یي دوی ونه یي چې دوی دلته دا وخت د ځانو سیلونه ځي او که هم لږ شپې یي وخت څومره دی دوی د دواړو خواو
شل ورځي وي
پنځله شل ورځي
او پنځله شل ورځي وي
هو نو دغه ځانې تاسو دلته وینئ د دوی څنګه وي دغه ځانې د دوی قیمت څومره دی او دغه ډلې چې به ښکاری ډلې چې به په خواله خیبر پښتونخوا څخه راتلې په خوا ډیر راتلې اوس ډیر راځي په دې باندې کلش معلومات
له په خوا او تر اوسه پورې کمی مخکې راتلې اوس ما غوړ راځي او په قیمت کې نو کم ښکاریان کم دی هغه دوی په پهاج زدا داسې ژغ دی لاداسې ژغ دی هغه دوی ته معلومي ل شپږ زر زر خې واخې به تر لکو پورې د دوی قیمت دی یو نیم لک روپۍ پورې قیمت دی د دوی د دې ځانو
او د دغه دوی چې کله په اسمان کې ځکه نه چې الوتی دا ځانې هغه به خپل طریقې سره دی یو یا دوی مخ کې نور د شاله خپه پسې په لاین کې یو شایسته شکل جوړي دغه د مخ ځانې ته تاسو په سیمه کې څور ته وایي دغه څنګه وي او په دې کې څه کرامات د مخ په ځانې کې چې د شاله خپه نور ټول په چرواني
دا د مخ ځانې چې کوم په مخ باندې رواني وي دخته وي شپانه موږ خلک شپانه ورته وایي خو له دې وجه زخه کرامات دغه دی دا زړه ځانې وي
وخت عمر ډیر سوي
و مریډر سووی د لار ګرد و دې ته معلومي بلاد وي ور سره د لار
نور به د شاله خالیکه پسې روان
نور د شاله خالیکه پسې روان وي په دا زړه ځانه پسې
او دغه چې په جو باندې تیریږي د دامان له خوا سایبیریا ته زی هم د سایبیریا له خوا بیرته دامان ته زی په جو باندې په شار کې د شار وسیدونکو د دوی ژغونه ناری اوري غنی اوري څنګه یده
اوري ډیر شخوان کې د دوی ژغونه او دوی سکم دي پر شار باندې سراسي دوی له د بجلی تل راښته کاږي
رونات
دوی راښته کاږي پر شار باندې بيخي داسې کښته وي سي ګرسره وینو په نظر باندې
ګرسره په نظر ښکار
په نظر ښکار ګرسره
کله کله داسې هم چې دلته دوی سایل راسي نو بیا د شار د وګړي لخوا په دوی باندې ډزې وسی ټکونه وسی داسې اوسم دا کیږي کنه ختم شو دک
نه کاږي اوسم کاږي خو ډیر ناجایز دي سي کاږي کاږي خو یې نه پرېږدي
وس د دوی ښکار معنا چې دوی دغه ډلې ورته راتلله خیبر پښتونخوا ختم سوی دی کم سوی دی د سیمې خلک یې کوي د بار ډلې راځي د دغه ښکار لږ حال کرا کې
اوس د خیبر پښتونخوا له خوا ځخه د درې څلور کال کمې دی بند سوی دی اوس خپل د سیمې خلک کوي
هغه چا بند کړ حکومت بند کړ که د کلی خلکو بند کړ
د کلی خلکو بند کړ خو حکومت دوری لاس نه وکړي چې حکومت بند کړ اکثره د کلی خلکو بند کړ
د ژوب شار یو سیدونکی یوسف تنهاو چې په دغه شار کې له سایبیریا څخه د راتلونکو ځانو په اړه زموږ د همکار خدای نور ناصر پښتنې ځوابولې اوس هم د سلام پښتونخوا د رواني خپرونې په پای کې د حافظ گردش په ژغ کې دا سندره واوري
थोड़े व्यापक ले रागला बंगड़ी वाला श्रंक बोलो दिखाई तरंगों नो चांग बंगड़ी वाला मुंद कले दल मयो दालो दल मयो दालो दास के वटे वगम बंगड़ी वाला मुंद कले दिवलो Pastos
زمونږ د کلی لارو د پردی سے بنگڑی والے تج دخلے سلامان خست وی هو رختیا زړ شو دغستر ګرا وهلو خداس د چیر د بیا پر کومو نا بلدو کوڅو سر کړم بنگڑی والا توڑے بیا بنگڑی والا توڑے بیا پک